د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري امانه میرزا مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونه خبرو چې د رایو د شمیرلو د بهیر په اړه شخېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. متحدو ایالاتو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو پرمختګ ته فرصت ورکړي. په بلخ ولایت کې د پکتیا پر والی جمع خان همدرد د برید په پیښه کې 8 کسان مړه او ټپیان شوي، او په سوریه کې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. متحدو ایالاتو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو پرمختګ ته موقع ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابنز د ولسمشرۍ له کاندیدانو هم غوښتي دي چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپلې مخکنۍ ژمنې عملي کړي. خغلی دابنز تایید کړه چې د انتخاباتو په دوړو پړاوونو کې درغلې شوې. خدای وایي چې د دې درغلېو د مخنیوي لپاره میکانیزمونه جوړ شوي او باید دې میکانیزمونو ته د عملي کولو فرصت ورکړل شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ټینګار کړی چې د انتخاباتي شکایتونو څېړنې ته به په بشپړې بې طرفۍ سره دوام ورکړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی، ویلي د شکایتونو څېړنې ته به له قوانینو او طرزالعملونو سره سم دوام ورکړي، او همدارس ولایتي کمیسیونونه به هم د شواهدو په پام کې ساتلو سره څېړنو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو پر اجراتو شک ښودلی او غوښتنه یې کړې ده چې د رایو د شمیرنې بهیر د سمدستي ودرول شي. د پکتیا پر والی جمع خان همدرد د بلخ ولایت د لوی لارې په اوږدو کې د برید په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون وایي پیښه نن شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې ښاغلی همدرد له بلخ څخه کابل ته پر لاره وو او د پولیسو په جامه کې د ناپیژاندو کسانو له کمین سره مخامخ شو. په همدې حال کې د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته ویلي نخته هغه محل وشو چې د خغلی همدرد د موټرو کاروان د مزار شریف ښار په امنیتي کمربند کې د تلاشۍ پوستې ته وندرید. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په دوام کې راځي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په څرخ ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په تصفیهوي عملیاتو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو مطبوعاتي مسؤل احمد جاوید سلیم ازادۍ راډیو ته وویل په 13 ساعتونو کې د دوی د خاصو ځواکونو په تصفیهوي عملیاتو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. خغلی سلیم همدارس د یو شمیر سپکو او درنو وسلو د لاستراوړو ادعا هم کوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پنجوایي پخوانی ولسوال حاجی باران د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت د ولی ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه او وی ویل چې حاجی باران په میرویس مینا کې د خپل کور مخې ته د دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. حاجی باران د ولسمشرۍ په دې دور انتخاباتو کې د عبدالله لپاره هم کمپاین کاوه. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اوکراین حکومت وایي په ختیځ دونیتسک ښار کې له روس پلاو بلتون پالو سره په نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. دا جګړې د اوکراین د دونیتسک سیمې په کراسنی لیمن او یامپل کلیو کې متمرکز دي. یوې سرچینې رویټر خبری اژانس ته ویلي دي چې شاوخوا 4000 بلتون پالو په دې جګړو کې برخه درلوده. په داسې حال کې چې د اوکراین له پلیو ځواکونو سره نږدې 40 ټانکونه، توپچی او زغروال ځواکونه ملګري وو. د اوکراین حکومتي سرچینو راپور ورکړی چې په دې جګړو کې د مقابل لوري 300 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سوریه د حکومت تر ادارې لاندې سیمو کې یوې موټر بم چاودنې نن لږ تر لږه څلور دېرش کسان ووژل او له څلوېښتو زیاتې ټپیان کړل. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله نن د هما ولایت په الهورا ښار کې وشوه. د دې برید مسؤلیت د اسلامي جبهې په نوم د وسلوالو یو ائتلاف منلی. د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په وژل شویو کې ملکیان او پوځیان شامل دي او زیاتوي چې ځینې ټپیان په نازک صحي حالت کې دي. دا ډله همداراز وایي په همه ښار کې تېره شپه د دولتي ځواکونو او اسلام پالو ډلو ترمنځ نښتې هم وشوې. پرون په همس کې چې د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی هم په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د عراق د کړکیچ په اړه جدي تدابیر نیولي. د ښاغلي اوباما د څرګندونې لخوا دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې لخوا د عراق په لویدیځو او شمالي سیمو کې د نورو پرمختګونو راپورونه ورکړل شول. ولسمشر باراک اوباما پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په بغداد کې د امریکا د سفارت شاوخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او استخباراتي هڅې هم زیاتې شوې دي. د نوموړي په وینا د عراقي ځواکونو د روزنې او له هغوی سره د همکارۍ په خاطر به د امریکایي پوځیانو یوه ډله هغې هیواد ته واستول شي. موږ چمتو یو څو د درې سوو په شاوخوا کې د پوځي سلاحکارانو یوه وړه ډله هلته واستوو څو وضعیت وارزوي چې د عراقي ځواکونو د پرمختګ لپاره څه ډول ښه روزنه، مشورې او ملاتړ برابر کړی شي. امریکایي ځواکونه به په عراق کې د جګړې ډګر ته بیرته ستانه نه شي. ښاغلی اوباما دا هم زیاته کړه چې د عراق امنیت د امریکا د متحدو ایالاتو د امنیت په ګټه دی. د نوموړي په وینا عراق به په یوه کورنۍ جګړه کې ښکیل نشي او همدارنګه تروریستانو په ځاله به هم بدل نشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د هغو وګړو شمیر چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړوځي له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره له 50 میلیونو اوښتی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل کلنی راپور کې ویلي د 2013 کال تر پایه په نړۍ کې د کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو وګړو شمیر 1.2 میلیونه ته رسیدلی چې د تیر کال په پرتله 6 میلیون زیاتوالی ښیي. ملګرو ملتونو دا ارقام نن د جون په 3 چې د کډوالو نړیواله ورځ ده خپره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د سوریې د کورنۍ کړکیچ له کبله 9 میلیونه وګړي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. او د ازبکستان په ختیځ کې د چټلو اوبو په یوه ویاله کې د سرو زرو 14 کیلوګرامه خښتې موندل شوي. د سرو زرو دا خزانه د ازبکستان د ختیځ ښار قاقان د کانالیزاسیون کارګرانو موندلې. د ښار چارواکو د ازادۍ راډیو ازبکي څنګ ته وویل ګمان کیږي چې د خزانه به د 19مې پیړۍ وي. د کانالیزاسیون کارګرانو د سرو زرو د خزانه چې ارزښت یې د 8 لک ډالرو معادل اټکل کیږي سیمه ییزو چارواکو ته سپارلې.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دواړو کاندیدانو سره خبرو ته تیار دی.
هیڅ ګونه بحران حل شده نه میتونه. هر یک از جواب که خواسته باشه دیالوگ کنه، مباحثه داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات حاضر بیست که همشون بحث داشته باشه.
د انتخاباتو د ورځې د یو رای ورکون کې کیسه هم لرو چې لورې مړه شوی وه خو مړه یې پټ کړی و. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ګڼ پیغامونه د همدې انتخاباتو په اړه دي.
دغه ډاکټران باید د خلکو رای ته درناوی وکړي. ډېر سخت شرایط کې راووتل خپل رای وکاروي.
نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. په پاکستان او ایران کې له یو شمېر افغان مهاجرو سره غږېدل یو.
ځینه خوندې زه پیژنم اوس هم په یو عادي کارخانه کې د چیتسازي په یو کارخانه کې کار کوي. که څه هم تحصیلات لري که خپل هېواد ته راځي تیریږي په یو دفتر کې ډېر ښه وظیفه ولري.
تر دریو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دې ته تیار دی چې له هر کاندید سره د انتخاباتو پر څرنګوالي خبري وکړي او د هغوی هرې پوښتنې ته ځواب ورکړي. د کمیسیون چارواکي وایي دواړه کاندیدانو له لومړي سره د قوانینو او اصولو د منلو ژمنه کړې وه، نو ځکه د دوی په خبره حق نه لري چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله تور پوری کړی و چې په دغه بهیر کې درغلی شوی دی او خبرداری یې ورکړی چې نتیجې به یې ونه مني. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له مهمو او حساسو پړاوونو تیریږي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دواړو کاندیدانو سره هر ډول بحث او ځواب ویلو ته آماده دی. دغه کمیسیون د څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله په خپله تازه وینا کې ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون کار ورته د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې د پراخو درغلیو له کبله به د انتخاباتو نتایج ونه مني. خو د انتخاباتو د کمیسیون وایي نور محمد نور په کابل کې خبریالانو ته د پر مهال د کمیسیون د کار په شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر د زرګونو کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې پرمخ ځي. شغلی نور ویل هیڅ کاندید د اصولو له مخې دا حق نه لري چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. نور وایي د انتخاباتو کمیسیون آماده دی چې له هر کاندید سره په دې اړه بحث وکړي.
ما مطابق به قوانین اصول و
موږ د اصولو قوانینو او طرز عملونو له مخې اقدام کړي او کوي. دواړه کاندیدان باید اصولو ته درناوی وکړي. دواړه کاندیدان په هیڅ ډول د بحران جوړولو حق نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازه پرانستې ده. که پښتنه یا غښتنه ولري کمیسیون آماده دی چې بحث ورسره وکړي.
د افغانستان د ولسمشر یو کاندید عبدالله عبدالله تور لګوي چې د دغه هیواد انتخابات له سیاسي بحران سره مخامخ شوی دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی یوازې له تخنیکي اړخه د انتخاباتو د بهیر پر مخ وړلو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو هم له دغو کاندیدانو غوښتي و چې پریږدي د انتخاباتو کمیسیون خپل کار مخته بوزي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د افغانستان د ولسمشر له کاندیدانو غوښتي چې پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې په لومړي سر کې د انتخاباتو له کمیسیون سره کړې وي. شغلی ډوبنز وایي
Our basic view is that the election
زموږ اساسي لیدلوری دا دی چې باید د انتخاباتي ادارو ملاتړ وشي، هغه ته دا فرصت ورکړل شي چې خپل کارونه مخته بوزي. په انتخاباتو کې به درغلی شوی وي. په لومړي پړاو کې درغلی ډېری وي او اوس په دوهم دور کې د دغه ډول درغلیو په مقابل کې میکانیزمونه جوړ شوي دي او باید هغو میکانیزمونو ته فرصت ورکړل شي چې مؤثر واقع شي.
ډوبنز دا هم وایي چې دواړه کاندیدان باید تر انتخاباتو وروسته د یو بل ترڅنګ کار وکړي تر څو په دې بهیر کې د وطن پرستۍ روحیه پیاوړې سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو قسمي نتایج په نږدې راتلونکي کې اعلان سي. خو هغه څه چې د شغلی عبدالله له خبرو له ورایې ښکاري دا دی چې وایي که نتایج د ده په ګټه هم وي وبه یې نه مني.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله له لورې د انتخاباتو د تحریمولو سربیره به رای شمیرلو ته دوام ورکړي. وړاندې د همدې انتخاباتو په ارتباط د شنبې د ورځې یوه کیسه لرو چې په خوست کې د انتخاباتو په ورځ باندې یوه جالبه کیسه شوې ده. د دې کیسې بشپړ تفصیل به تاسو ته واورو او همدارس د ازادۍ واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ په ثبت شویو پیغامونو کې ګڼ پیغامونه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه دي. خو اوس په یوې خبرتیا پسې مو د اسلام آباد له غوښتنې خبره وو چې له کابله یې کړې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د پاکستاني طالبانو مشر ور وسپاري او په خپل خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه لمنځه یوسي. د پاکستان سری اعظم په دې اړه خپل پیغام د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په وسیله د افغانستان ولسمشر ته رسولی دی. محمود خان اڅکزي په ځلونو د پاکستان استخبارات او پوځ د افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی دي. عصمت څاروان راپور لري.
پاکستان له افغانستان غوښتي چې د طالبانو مشر ملا فضل الله ور وسپاري او په کونړ او نورستان کې د پاکستاني طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د پاکستان اکسپرس ریبیون رسپانې د راپور له مخې د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره ولیدل او د پاکستاني طالبانو د مشر د سپارلو او په کونړ او نورستان کې د پاکستاني طالبانو د پناه ځایونو د ورانولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پیغام ور وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړ. ویل چې له محمود خان اڅکزي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزیز احمد چودری هم ملګری وو. د پاکستان د حکومت یو چارواکی چې له موضوع خبر وویل، پاکستان د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک ملاتړ ودروي او د دې ډلې مشر چې په افغانستان کې پټ دی ور وسپاري. د ادعا وکړه له پاکستان سره داسې شواهد شته چې شي د افغانستان استخباراتي اداره د ملا فضل الله او د پاکستانی طالبانو د تحریک د نورو قمندانانو ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو په غیر مستقیم ډول ورته تورونه لګولي خو افغانستان رد کړی دی. ملا فضل الله د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر وټاکل شو چې د دې ډلې مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تسنیم اسلم پرون په خپل اونیز خبری غونډه کې وویل افغان چارواکو پاکستان ته د خپل همکارۍ ډاډ ورکړی دی. کابل ته د محمود خان اڅکزی له سفر وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ او د دوه هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد پر همکارۍ خبري وکړې. پاکستان په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پراخ عملیات پیل کړي له افغانستان غوښتي چې خپل پوله ټینګ کړي څو وسلوال طالبان د افغانستان لور ته وانه وړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. اوس مهال په ټوله نړۍ کې په لسګونو میلیونه افغانان او بخشي تر 10 میلیونه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي. البته دغه ارقام دقیق نه دي، د ځکه چې تقریبا 2 میلیونه په پاکستان کې اوسي او 1 میلیون هم په ایران کې او تقریبا شاوخوا 1 میلیون هم په نور نړۍ کې. البته دا سره پرونه هم ورکل شوی دي چې ډیر افغانان مهاجر شوی دي، خو په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د افغانستان دننه لوې سیمې بلې سیمې ته کډوال شوی دي. د افغانستان د دولت د کډوالو د نړیوال ادارې او جنو افغانانو په وینا ځینې کډوال اوس هم افغانستان ته بیرته ستنېدلو ډډه کوي. د هغو افغانانو په ژوند کې چې هیواد ته بیرته ستنه شوی دي مثبت بدلون راغلی دی او که منفي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه یو مفصل راپور لري.
په ټوله نړۍ کې په هرو څلورو کډوالو کې یو افغان دی. تر کال 2012 افغانستان د نړۍ د کډوالو لویه سرچینه وه. د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال محمد عثمان وایي دی نه غواړي په افغانستان کې د ځینو اساسي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته ستون سي.
مطلب دا دی چې په افغانستان کې صرف په مرکزونو کې یا په کوم دی ولایتونو مرکزونو کې د کابل کې په دې کې امنیت او خاصه پاتره په نشته په نش برابر دي. شپهانی ملته داسې مجهز نشته دي او موږ غریب خلک دي. هغه لپاره موږ دلته اوسېږو، په خبر کې کراګانې هم کمې دي او برق او ګیس
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت په دې حق لوي
چند دلیل عمده وجود دره. یکی چې د افغان زمانی کار
د کډوالو د بیرته نستنېدو څو لاملونه دي. دا د یو او دوه کلونو خبره نه ده، بلکې افغانانو له هیواده بهر درې څلور لسیزې ژوند کړی دی او دوی د هغو هیوادونو له چاپیریال سره بلد او عادت شوي دي. اوس دوی هغو ځایونو ته د ژوند لپاره تر افغانستان زیات ترجیح ورکوي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې دننه د کار نشتوالی دوی دې ته هڅوي چې په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شي. په افغانستان کې دننه ځینو ولایتو کې امنیتي ستونزې هم د دوی د اندېښنې وړ مسله ده. کله چې دوی په افغانستان کې له چاودنو، بمونو، بیکارۍ او کړکیچونو په اړه اوري هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان ته بیرته راستانه شي.
د 2002 کال د مارچ د میاشتې را په دیخوا د یو این ایچ سی آر په مرسته له پاکستانه 3.8 میلیونه او له ایران تر 900,000 زیات کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاندی دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل چې نور هیوادونو ته تللیو کډوالو د جنگ پر مهال خپل مځکې له لاسه ورکړي دي، چې دوی د نور ستونزو په څنګ کې دې ته نور هم هڅېدلي دي چې په کومو ځایونو کې چې اوس ژوند کوي هلته پاتې شي.
افغانستان کې چې چیرې د امنیت په حواله سره مسایل نشته او قراري ده الته نور ستونزې دي، مثلا د ماشومانو د تعلیم لپاره بندوبست نسته، او سره د روغتیا سہولتونه نسته په افغانستان کې. د خلکو سره چې کوم پخوانی د پاکستان ته راتګ در مخه یا د هجرت مخ کې چې مزکی وي امزکی قبضه شوی دي، د کورو جوړونکو لپاره ځای نسته. اقتصادیات په افغانستان کې دونه مضبوطه نه وي چې خلک لاړ شي او فورن نوکریان یې ورملاو شي.
د یو ان ایچ سی آر د احصایې له مخې په ایران کې د افغانستان د کډوالو شمیره اوس مهال تقریبا 8.5 لک ده، او په پاکستان کې 1.6 میلیونه ده. د پاکستان په پېښور شار کې یو افغان کډوال رحیم الله وایي چې په پاکستان کې د دوی کاروبار سم دی، او که دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي نو له سره به ټول ژوند پیل کوي. دوی وایي په افغانستان کې ډېره ګراني ده چې خلک نشي کولای یو کاروبار له سره پیل کړي. د زیاته کړه چې د افغانستان دولت د هغو افغانانو لپاره چې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي هیڅ هم نه دي کړي، او د دوی په نامه اخیستې پیسې یې حیف کړې دي.
ناکامه شوې ده علت نو هم چې دغه بېثباتي یا مقصد رشوت او دغه مسایل دي، ځکه چې دغه کډوالو په نامه باندې ډېرې پیسې راغلې، همدې وطن ته ډېر هغه راغلل، کومکونه راغلل. دا ده خو هېچا سره نه کوم د هغه د کور جوړول یا نور داسې هغه د کار زمینه هېڅ نه دي ورته برابر شوي.
د دې پښتنې په ځواب کې چې افغانستان د خپل وګړو په تشویق کې ولې پاتې راغلی دی چې هغوی خپل هیواد ته بیرته ستانه سي، ښاغلی جرأت ازادي رادیو ته وویل:
ما برنامه تشویقی خود از جمله
د دوی د هڅونې لپاره د افغانستان دولت ځینې ګامونه پورته کړي، لکه د زمکو د نمرو ویشل، د ترانسپورت د لګښت ورکول، او په افغانستان کې دننه د دوی د حقوقي ستونزو د حل لپاره ژمنې چې تر یو حد مو خپل ژمنې پر ځای کړي هم دي. او له همدې عمله ده چې له 15.8 میلیون زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول.
5.7 میلیون افغان برگشت بکنه.
د دپو وینا افغانانو ته شزه مینا برابرول چې دوی خپل هیواد ته راستانه سي یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې د افغانستان د دولت د ټولو ادارو هم دی. دنیا اسلم خان له د سره هم ژغې ده او وایي:
د افغانستان حکومت ته اوسم د دننه او د بهر خاصه په زیات مشکلات دي، چې درګردو زیات مشکل خو اقتصادیات دي. دا وخت په دې ملک اقتصادیات نه مضبوطه شوی، که امنیت را هم سي خلک مې ست کولای چې افغانستان ته ولاړ شي. هغه وایي چې موږ کورونه نه لرو، ځایونه نه لرو. نو دا هغه مسائل دي چې دا لانګ ټرم پلاننګ غواړي، دا بې تهاشه زیات فنډینګ غواړي، او د افغانستان حکومت یوازې په دا مشکلاتو باندې قابو نه سي کولای. دا وخت پرې چې انټرنیشنل امداد، او بیا امداد په صحیح ترانسپیرنت او ایماندار طریقه باندې په خلکو باندې خرچ شي.
آیا د افغانستان انتخابات به وکړای سي چې په بهرني هوادونو کې میشته افغانان دې ته وهڅوي چې بیرته ستانه سي؟ په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر وایاند دنیا اسلم خان وایي کډوال اوس دې ته سترګې پلار دي چې د دوهم پړاو انتخابات وروسته به د هواد حالات څنګه وي.
خلک اوس هم انتظار کوي چې دا نوې انتخابات وشي، د آباد چې کوم صورت حالي کېدلای شي، چې د آباد چې کوم د ستنېدو پروګرام یې پاره کې اوس تیزی راشي.
په کندهار ښار کې له ایران راستنه شوې یو شل کلنه افغانه چې طیبه نوري نومیږي وایي که څوک هر څومره په بهر کې پاتې سي اخر به خپل هیواد ته ځي. په پردیو هیوادونو کې به بیا هم د مهاجر په نامه بلل کیږي، او د هغه هیوادونو د ځایي وګړو سره به مساوي حقونه نه لري.
زما خپل وطن دی، خپل خلک مو دی، کوم ځای چیزو لسانی ستونزې نه لرو. یو د بل خبرې په ستاسو ډول ایشا ډول سره پوهیږو، کولی شو خپل خبره تر بل کس پرې ورسو آزادانه ډول سره. او دومره آزادي چې دلته په خپل هیواد کې موږ لرو، په ایران کې یا همسایه هیواد کې موږ نه درلودي، او نه هیڅ کله فکر کوم وکولی شو چې موږ دومره ولرو. ښځینه خوندې زه پیژنم، اوس هم چې هغوی په یو عادي کارخانه کې د کیکپزي په یو کارخانه کې کار کوي، که څه هم تحصیلات لري، که خپل هیواد ته راشي کېدای شي په یو رسنۍ کې، په یو دفتر کې، په یو ځای کې ډېره ښه رتبه ولري او ډېره ښه وظیفه ولري، خو هلته دوی په یو عادي کارخانه کې کار کوي. دا به لوی تغییر وي چې موږ کله خپل هیواد ته راځو، هم خپل هیواد خپل خلکو ته خدمت کولای شو، بل ځای چې خپل آزادي ترلاسه کولای شو. هغه که د بیان ازادي وي، هلته به نور مملکتونو کې موږ دومره حق نه لرو او نشو کولای چې دومره چې موږ دلته غږ پورته کړي، خپل غږ په نورو کې رسولی شو. هلته فکر نه کوم چې دا ازادي به وي زموږ لپاره.
مینه یو افغانه کډواله ده چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسي. مینه چې تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده تللې، له طیبې سره نه ده موافقه. دا وایي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د درس او تعلیم زمینه نه ده برابره.
افغانستان کې امنیت نشته، جنکو لپاره خص کولونه نشته او د الته سي تعلیم نشته.
دا چې د پاکستان امنیتی حالات هم نن سبا دومره شن دي او هلته په چاودونو او بریدونو کې هم ځینې افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له دې خبرې سره موافق نه دی. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې میشته افغانان د افغانستان په حق له ډیر منفي خبرونه ترلاسه کوي چې د دې لامل ګرځي چې دوی هڅه وکړي چې په هغو ځایونو کې چې دوی اوس میشته دي الته پاتې شي.
په بهرنیو هیوادونو کې افغانان د نړیوالو رسنیو له لارې د افغانستان په حق له ناسم معلومات ترلاسه کوي. کله چې دوی افغانستان ته بیرته ستنیږي او یا د هغو خلکو سره خبرې کوي چې افغانستان ته ستانه شوي دي، دوی د افغانستان په کورني وضعیت خبرېږي. موږ په دې پوهیو چې دا کډوال افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا نه لري.
ژوند
سری کښه پولیس وژل شوې دي. تاکر اوسېستنه هغه چې تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په شمالي وزیرستان کې نن هم پاکستانی هلیکوپټرو بمباری کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه د دې ساعت په پیل کې موږ دا راپور خپور کړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وایي دواړه کاندیدان کولی شي چې له کمیسون سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دغه انتخابات تحریم کړي دي. د دې انتخاباتو په اړه هغه کیسه چې مو ژمنه درسره کړې وه اوس خپرو. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په شپه د خوست د تڼیو د ورژلي اوسیدونکي جواز خان اته کلنه لور وفات شوې وه، خو هغه د انتخاباتو په ورځ ځکه په جومات کې د خپلې لور د مړینې اعلان ونه کړ چې د رایې ورکولو نه کلیوال پاتې نه شي. همدې واقع ته په کتو نجیب الله الوخیل یوه کیسه چمتو کړې ده په دغه راپور کې رانغښتې.
د ټاکنو په شپه جواز خان چې د تڼیو د لوړو غرونو په یوه نار او شیله کې اوسېده تر ټولو د ستر ازمون سره مخامخ شو. جواز خان دنګ او ډنګر ځوان دی چې د تڼیو ولسوالۍ د ورژري په کلي کې اوسېږي. د دوی کلی خوست ښار نه 15 کیلومتره لرې د میرانشاه د دتخیلو سره په څنګ کې پروت دی. د ټاکنو په شپه د جواز خان اته کلنه لور دریم ګولې ته سخته ناروغي ولګېده. هغه یې ډېر ژر د زنکدن سلګیو ته ورلنډه کړه. جواز خان باندې چې لور یې ډېره ګرانه وه په همدې شپه ایسان حق ته وسپاره. ورونه زامن را خبره شول. پریکړه وشوه چې سبا سهار د اذان وروسته د ورژلي او د تڼیو د څلورو قومونو د کلیو په جوماتونو کې اعلان وشي چې د جواز خان لور وفات شوې ده. نو کله چې جواز دې خبرې ته متوجه شو په کلکه یې د کار مخالفت وکړ او عزیزانو ته یې په سخته وویل که چیرې د دې ټاکنو د ورځې په سهار د لور د مړینې اعلان وشي دوی سره به د مړي او ژوندي پالل پرېږدي.
دا ورنه وریارینا دا جګ شول چې مقصد دا واقعیا خور پیښه شوه. در مې میڅه سکی مو ته وو چې ګایستا د انتخابات ورېزدو دا خبره به دمره پټه وسوتای چې مې تو سه کلا رائے وچوي په دامنځ ګرنګ کې به په دا خپل کوم نه غاغوت. یا دې ورنه ته وو چې مقصد خو ستره جن کیدو دا به میڅه د شارو خبره مو ته وو چې دا غټه شارو خبره مو ته دا غو چې مقصد مې څه نه رائے پتی شي.
جواز خان زکه د خلکو په خله لاس کې خود شي پټنۍ کې دا تړون دی چې د مړي پورز بنګ دی کریوال د خلکو د خدمت کولو لپاره پاتې کیږي او د کلی به بهر نزی او کچا دا تړون مات کړ نو قوم ته به درنه ناغه ورکوي. جواز خان خپل اولادونو او میرمنې ته حوصله ورکړه چې ګورئ د دې هیواد د نجات لپاره د دریم ګولې په ویر تیګه کیږدی د خالق نه یې وزونه وغواړي.
یو م خپل ودوه د بریښه یو بل وړیکا اون مشوم د وړیکا و نیره مو کمال د مخکمه کابینه کا وکه خزا وکه نرو دا میګ انتخاباته ته روغلی چې کله روغلی رایم چولی 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 تقریبا 2:00 ټیم شو. په 2:00 ټیم کې میښته د رایې پنیر ختم شوې.
جواز خان د غره په شان زړه وموند. د اذان وروسته د جماعت په لوډ سپیکر کې پر خلکو غږ وکړ. ای درنه قومه، ای عزتمنو کلیوالو، زما خویندو او زما ورونو، نن د سخت ازمون ورځ ده. راځئ خپل موټر او ټیکټر راوباسئ، راشئ او رای ورکئ چې د خپلو پلرونو او نیکونو نوم وګټو. جواز خان خپلې مېرمنې ته وایي ته او یوه وړه جنۍ دریم ګولې ته پاتې شئ، موږ رای ورکو او ژر راګرځو. جواز خان موټر ته پورته کیږي. کلیوال د جواز خان په کیسه نه دي خبر. د دې د ګاډي په تعقیب د لسګونو موټرو او ټیکټرو قطار جوړیږي. خزی او مشران وړو موټرو ته پورته کیږي. ځوانان او ژنکي د ټیکټرو باډیو ته ورخیږي او په سرو نارو او غرزیو د رایې اچونې د مرکز په لورې ځي. جواز خان د غرمې تر 12 بجو حوصله کوي. تر هغه منتظر پاتې کیږي چې د رایې اچونې مرکز کې رای پانی ختمیږي. وروسته کرار کرار خپلوانو او عزیزانو ته وایي چې بیګای لور په حق رسیدلې ده، نو د هغه لپاره د قبر د کیندلو تابیا وکړي.
چې پونی راختم شوې بیا داسې کړم چې وخت روغه غفر خان ته مو وایي چې کومندان صاحب چې وو چې مو ته خدا سه واقعیت پېښه شوې ده. مو د خلک ملانه متواله دي، خلک شوق منه متوجه ده، ځکه چې ډېر خلک دی چې یو کس وایي چې مقصد دل لیر مرادو میگ نچی نه تاون کوم پتش خدا جی کارن کی نه غفر خان داس دا است چوند تالو سونی چې مسلمانه د خدای دا خو ډیر ژبل او رزو دار څو کړو به تان چې باز دمو دا
د جواز خان ستر احساس هیواد پالنی او سره ورتوب ته کلیوال حیران پات کیږي. هغه اعتراض کوي ولی مسهار خبر نکړو. جواز ثواب ورکوي ځکه چې د ټاکنو په اړه د خلکو په احساس جذبه او نیت کې فرق رانیشي. دای به ورځ ده بیا نه راګرځي. جواز خان آزادۍ راډیو ته وایي لسیزې کېږي چې کړیږو، د تن وینې مو وچې شوې، تبا او برباد شوي یو، د سولې او یووالي ارمانجن یو. نو که د خپل هیواد د ښه راتلونکي او دې ستونزو څخه د خلاصون لپاره دا قرباني هم نه ورکوو، نو بیا ولې ځانونه افغان بولو؟
له همدې سره دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د درغلیو ضد په نوم لسګونه ځوانانو له پرون شپې راهیسې په کابل ښار کې اعتراضونه پیل کړي او غواړي چې په انتخاباتو کې پاکې او ناپاکې رایې سره بل جلا شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو پرمختګ ته موقع ورکړي. د پکتیا پر والی جمع خان همدرد د بلخ ولایت د لوی لارې په اوږدو کې د برید په پیښه کې لږ تر لږه اته کسان مړه او ټپیان شوي دي. د پکتیا د ولی ویان روح الله سمون وایي پیښه نن 11 بجې هغه مهال وشوه چې ښاغلي همدرد له بل څخه د کابل پر لار روان و، خو په دې پیښه کې ښاغلي همدرد ته زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې پر یوه کور د وسلوالو مخالفینو د هوان د لګیدو په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په څرخ ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې اووه وسلوال مخالفین وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د پنجوایي پخوانی ولسوال حاجي باران د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی. چارواکي وایي حاجي باران په میرویس مینه کې د خپل کور مخې ته د نامعلومو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د اوکراین حکومت وایي په ختیځ دونیتسک ښار کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې اووه سرتیري او درې سوه روس پلوي بلتون پالي وژل شوي دي. د سوریه په هما ولایت کې یو موټر بم چودنې څلور دیرش کسان وژلي او لڅلوېختو زیاتې ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د هغو وګړو شمیر چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ وتي له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره له 500 میلیونو اوښتی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ په نتیجه کې لدی سیمې څخه د زرګونو کورنیو وتل دوام لري. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي نن هم پوځي هلیکوپټرونو د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري کړې او لسګونه کسان یې وژلي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرېس خبري اژانس راپور جزئیات وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د هوایي ځواک د تازه حملو له امله یوازې په روانه اونۍ کې نږدې 30,000 کسان بې ځای شوي دي. د پاکستان د قبایلي سیمو د ناورینونو د ادارې مشر ارشد خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي شاوخوا یو نیم لک کسان د شمالي وزیرستان له مختلفو برخو څخه اوسه پورې بنو ته رسېدلي دي. که څه هم چې په بنو کې د بې ځای شوو کسانو د رجستر او ځای پر ځای کولو لپاره مرکزونه او کمپونه جوړ شوي، خو رپورټونه وایي چې اکثره بې ځای شوي خلک غواړي له خپلو خپلوانو سره اوسېږي. د پاکستان پوځ تیره چهارشنبه په شمالي وزیرستان کې وضع شوي بندیزونه آسان کړل څو د مځکنیو عملیاتو د پیلېدو د مخه خلکو ته له سیمې څخه د وتلو فرصت برابر شي. اخوا بیا افغان چارواکي وایي چې له شمالي وزیرستان څخه زرګونه بې ځای شوي کسان خوست ولایت ته اوښتي دي. د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد اکرم خپلواک په خوست کې له چارواکو او له وزیرستان څخه د کډه شوو کډوالو سره ولیدل او ژمنه یې ورسره وکړه چې افغان حکومت به له بېځایه شوو سره لازم مرسته وکړي.
دا تعهد د افغانستان اسلامي جمهوریت سپاري چې په ټول وسه او توان به د دوی لپاره دلته د آرام ژوند او ترسو چې دوی دلته اوسیږي ترسو چې په خپلو سیمو کې امنیت راځي د اوسېدو لپاره هر ډول شرایط آماده کوي.
د خوست چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بېځایه شوو لپاره د خوست په ګربز سیمه کې یو کمپ هم جوړ کړی دی. بلورته د پاکستان امنیتي منابعو ویلي چې جنگي الوتکو نن هم د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په قطب خیل سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې لږ تر لږه شل تنه پکې وشل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو بیا د پاکستاني چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان پوځ د روان جون میاشت په لومړیو کې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو له ډلیز برید وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو پر ضد پراخ هوایي بریدونه پیل کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې په شمالي وزیرستان کې نن هم د پاکستان هلیکوپټرو بمباري کړې ده او پاکستاني پوځیان ادعا کوي چې په لسګونو کسانې په دې بمباري کې وژلې دي. په روانه خبرونه کې مو له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د بلخ د ولایت د پیښې په اړه به تاسو جزئیات وړاندې کړو. نن د مزار شریف ښار ته نږدې د پکتیا پر والي جمعه خان همدرد باندې برید وشو چې په دې حمله کې شاوخوا اته کسان نو ته مرجوب لواوښته. هلته د پولیسو جنو چارواکو ویلي دي چې دا پیښه د جمعه خان همدرد د ساتونکو او پولیسو ترمنځ رامنځته شوې ده، خو د جمعه خان همدرد ویاند سمون ازادي راډیو ته وویل چې دا د پولیسو په جامو کې یو شمیر وسلوالو پر جمعه خان همدرد حمله کړې وه او د دې حمله په ترڅ کې دغه مرجوب له راوښتې ده. هڅه کوو چې په مزار شریف کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی سره مو په ټلیفون کې رابطه ټینګه شوې ده. حبیبزی صاحب، د دې شي پاړه ستاسو تازه معلومات څه دي چې دغه بریډ چا کړای دی؟
شواشه سلامونه. د پکتیا والی جمعه خان همدرد ویان رولا سمون وایي چې بریډ وسلوال لخوا د پولیس په جمع کې ترسره شوی، خو د بلخ ولایت امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې نښته د شهرت پولیسو او همدارنګه د جمعه خان همدرد ساتونکو ترمنځ د مزار شریف په خروجي دروازه کې ترسره شوی، چې په پایله کې د جمعه خان همدرد درې تن ساتونکي ټپیان شوي او دوه تنه وژل شوي. همدارنګه د بلخ پولیسو ته هم تلفات ورکړل شوي دي چې مجبور دی دقیقه نه کړه.
خپله جمعه خان همدرد له دې پیښې وروسته د کابل په لور خوځېدلی دی او کنه بیرته مزار شریف ته ستون شوی؟
جمعه خان همدرد له خپلو ساتونکو سره تقریبا یو نیم ساعت مخکې د کابل په لور روان شوی دی او د بلخ پولیسو هم د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي چې د پکې اصلي حوامل په څه کې وو ولې نښته رامنځته شوه.
د دې له خاطره چې د جمعه خان همدرد او د بلخ د ولی عطا محمد نور ترمنځ پخوانی دښمنۍ هم وي، ځکه چې په د جهاد له وختونو را پدې خو چې قومندانانو په خپل منځ کې په شمال کې ځینستون سي لرلې، څه فکر کوي چې دغه سي یو عامل بند د دې تر شا نه وي؟
د پیښن د څنګه چې مو شوم کو سبب خو لا کې خبرې وکړي دی موبایل چې د بلخ ولایت پولیسو او شهر قومندان هم یو لږ کسانو څخه دی چې بلخ ولایت ته ډېر نږدې کس دی او تدې د مخام تیر اونۍ کې د طرفونو خبر شو چې جمعه خان همدر هم یو ځل مخ کې د ساتونکو د عوام او د لا امنیتي ځواکونو سره هم داسې نښته ترسره کړې وه چې په پایله کې ټپیان درلودل خو تلفات نه وکړي.
مجیب الرحمن حبیبزی، مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپاره کړو، یو سیمه ایزه اقتصادي مسله را اخلو.
چین د 1500 راتلونکو کلونو لپاره د طبیعي گاز په برخه کې د خپل وړتیا او د پوره کولو په مقصد مرکزی آسیا ته مخاړه ولې دی. د بریټش پټرولیم کمپنی د یو نوی راپور لمخې چین د خپل طبیعي گاز د اړتیا او تقریبا نیمایي برخه له مرکزی آسیا څخه پوره کوي. دغه راپور پر اساس که چیرته چین په راتلونکو کلونو کې د انرژي لپاره د ډبرو سکرو په صنعت تکیه کم کړي، نو طبیعي گاز ته به یې اړتیا نور هم زیاته شي. دا چې په مرکزی آسیا کې د چین د پانګونې پر وړاندې به د روسي نفوذ او نور مسایل په کوم حالت کې وي، امریکایي خپرونې فارن پالیسي په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې مهمې برخې یې له جانقا علي کوزي څخه اورو.
چین له مرکزی آسیا څخه د طبیعي غاز په مقصد د لوبې د یو ډګر په توګه کار اخلي او د روسي جغرافیایي سیاسي ګټو ته زیان رسوي. مسکو مرکزی آسیا د خپل نفوذ دایره بولي او له اوږدې مودې راهیسې په دې سیمې خپل د نفوذ سیوری اچولی دی. دا مهال پیکن غواړي په مرکزی آسیا کې د مسکو ځای ونیسي او د کارپوهانو په باور دا به یو ستر تحول وي. فارن پالیسی خبرونه دی کې د بشري حقوقو په اړه د چین متغیر دریز او د مرکزی آسیا هیوادونو کې د سترو تاسیساتو په جوړولو د هیواد له څو کلونو راهیسې په سیمه کې د حکومتونو زړونه خپل کړي دي. د مرکزی آسیا حکومتونه زیات لیواله دي چې سوداګرۍ او پانګونې را جلب کړي او په دې برخه کې د سیمې سیاسي حالاتو ته زیات پام نه لري. دا حکومتونه تر یو حده زیار باسي چې د روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ تعادل وساتي. خو دا چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او سیمې ته به خپل پام کم کړي، لوبه روسیې او چین ته پاتې کیږي. روسی په مرکزی آسیا کې د خپل نفوذ ساتلو په مقصد پوځي اتحادی او رسمي سازمانونه جوړ کړی دي او مسکو ته به د چین د نفوذ زغم ګران وي. چین په مرکزی آسیا کې د طبیعي غاز ستر تاسیسات جوړ کړي او نور هم پیری. د بریتانیا بریټش پټرولیم کمپنۍ د ارقامو له مخې ترکمنستان په 2013 کال کې پر چین 4.4 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز پلورلی دی. ازبکستان 2.9 میلیارده او قزاقستان 0.1 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز چین ته صادر کړی. په دې توګه د مرکزی آسیا هیوادونه له چین څخه د طبیعي غاز د پلورلو په بدل کې هر کال شاوخوا 2.5 میلیارده امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د روان کال د جون په 15مه چین له مرکزی آسیا څخه د طبیعي غاز د انتقال یو بل پایپ لاین هم پرانست. دا پایپ لاین له ترکمنستان څخه د ازبکستان او قزاقستان له لارې چین ته تیر شوی دی. دا پایپ لاین د 25 میلیارد مکعب مترو طبیعي غاز د انتقال ظرفیت لري. بل پایپ لاین به هم په همدومره ظرفیت د کال تر پایه جوړ شي. په دې توګه به ترکمنستان د خپل طبیعي غاز تولید زیات کړي او په کال کې به چین ته د 15 میلیارد مکعب مترو طبیعي غاز د صادرولو امکان پیدا کړي. دا معامله چین ته د روسیې د طبیعي غاز له صادراتو څخه زیاته ده. په دې معنی چې روسیا له چین سره د 400 میلیارد ډالرو د معاملې پر اساس په کال کې 8 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز چین ته صادروي. روسیا د طبیعي غاز لپاره د چین پړتیا پوهیږي او له همدې عملی د پیکینګ د انرژي په سکتور حساب کړی دی. د اوکراین د شخړې له امله اروپا ته د روسیې د طبیعي غاز صادرات له ستونزو سره مخامخ شوي او مسکو دا مهال د خپل اقتصاد د ښه کولو په مقصد نوي مشتري یعنی چین ته مخه کړې ده. که څه هم چې پیکینګ د طبیعي غاز په بدل کې مسکو ته زیاتې پیسې ورکوي، خو روسیې په مرکزی آسیا کې خپل فزیکی نفوذ هم ټینګ کړی دی. مسکو دا مهال په قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان کې پوځي اډې لري او د ګډ امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې د سیمې په امنیت کې مهمه ونډه لري. ډېر ژر به د روسیې په مشرۍ ګمرکي اتحادیه د اروپا آسیا پیوي اتحادیه بدله شي او مسکو هڅه کوي چې د خپل اقتصادي نفوذ له لارې د پخواني شوروي اتحاد د بیرونکي اثر پر ځای په نوې څېره کې د سیمې د ثبات ټینګونکي مقام ترلاسه کړي. خو دا پروژې په مرکزی آسیا کې د چین لخوا د انرژۍ د سترو تاسیساتو د جوړولو او پیرلو تر اغېز لاندې دي. د مرکزی آسیا هیوادونه ځانونه په دې معاملو کې بند او حصار نه بولي او ډېره ګرانه ده چې سړی ووایي څوک به په مرکزی آسیا کې وړونکی وي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلام سره هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی له اوریدونکو اوري چې وای د خلکو رایو ته درناوی وسی. پرپسې په نورو ټلیفوني پیغامونو کې له اوریدونکو اوري چې وای په سیمو کې ناامنی ده، اداري فساد څخه پتنګ دي یا هم وسلوالو کسانو د ولسوالۍ لارې ور باندې بندي کړې دي. د ازادي او اوردونکو د پروګرام په پیل کې له اوردونکو اوري چې وایي باید د خلکو رایو ته درناوی وسی. د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلور وشتمه وسول چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمد زی ورته ولاړ و. په همدې پروګرام کې له اوردونکو نه پر نورو مسایلو هم ټلیفوني پیغامونه اوریدلی سي.
دغه ډاکټران باید د خلکو رایې ته درناوی وکړي. ډېر په سخت شرایطو کې راووتل، خپل رایې وکاروي او ډېرې نه ګوتې پرې شولې.
دا راتلونکی جمهور رئیس حارب چې کاغلی هغه زور باید اولین چې دی سوله په مخ کې راولي، وروسته دا فساد ورکړي، دا رشوت رشوت وزي ورکړي. بیا داسې نه شي چې دی په میلیونو میلیونو مسلمانانو کاسي که چېرې دی بندباشي وکړي، نه به دی چې په ورځ قیامت به د خدای په حضور کې مسکول وي.
ډاکټر احمد الله کابل د آزادۍ راډیو ته مخاطب یم. موږ د ډاکټر صاحب عبدالله څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د ټول ټاکنو په دوهم دور کې خپله ماته د محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی په مقابل کې ومني او له دې نه زیات د ملت لوبې نه کوي او له غیر مسؤلانه غونډو او منفي اظهاراتو څخه دې په کلکه پرهیز وکړي.
حکمت الله افغان ما د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ کوټې ته تاسو سما ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې دوی نه اول خو د دوی نه ډېره مننه کوم چې دوی په میړانه د افغانستان د 1903 هجري لمریز ولسمشریو ټاکنو د دوین دور انتخابات کې ګډون وکړ. ټول نه ډېره زیاته مننه کوم. مسلام
زه ګول کې خبرې کوم د سربي له سوالینا. زه وروره وایم چې سربي کې ډېر خاصه انتخابات او متاسفانه چې دا 12 بجې چې د سربي رای ختم شي موږ ناشونه پاتې شو. موږ ډېر ناشونه پاتې شو، د سرنوي سپاتې شو. په یو رای هم سره کامیابېږي. موږ د نورو مقامات نه هیله ده. مثال د پولیس رخي د سربي رای تاکل شي دي بازار دې پرسنه وږي دا قومندان له دندې لري شي.
زمانم ګلاب خان دی کراباغ ولسوالی سره تاسو سره په تماس کې ما د مادې خلکو ته دا پیغام دا چې د انتخاباتو په ورځ باندې چې انتخابات تیر شنو د خلکو رائے ورکړي د رئیس جمهور ته کاندیدانو ته نو دیر ولاړ شو د مسلمانانو ګوتې پرې کې دا مجاهد دا اسلام دا سره کم خلک دي، دا څوک دي؟ طالبان دي، مجاهد دي، څوک دي؟ په څه کم خلک دي؟ دا موږ په کلکه غندور وره دا چې هر څوک دي دا موږ مسلمان نه بولو، دا کفار دي، دا د کفارو په جامه کې را روان شوي دي. دا کارونه کې د جامه کې دي اسلام دي، کارونه دي کفر کې، دا موږ کفار بولو.
کومرار د غورک د ولسوالۍ څخه خبره درته کوم. څلور کاله کېږي پر موږ لارې بندې دي، نه حکومت سره ګرځي، نه د بل طالبان ورونه زموږ سره د دغه کوي ځواني کوي چې الله را باندې را خلاصه کړي، د خلکو پر غرو باندې اوړي. یو په نم یا داسې یو شی راوړي هغه د لاښو شي اوسوي زیات مرسوي دي.
لارې دا درې کاله کېږي چې را باندې بندې دي، خلک پر غرو باندې تنظمانه دوه مانه غنم راوړي، بشي خراړه وایي نه شي ارام شي اوسوي د لاښو پښې او لاسونه یې مرسوي. پرون و شریر باندې وسوله د پښتو اخلاص کړو دغه څنګه نه چې حکومت یې صد نه راګرځي. السلام علیکم.
د کندهار ولایت په غوړک ته ولسوالۍ ته خبره کوو. دا حکومت وایي چې دغه پر کور باندې یو نال خیر دی، نو یو نال تر اخره دا څنګه حکومت څنګه دغه د غمخورګي د چې د یقین د سلو کار باختي او تکاندي او کیږي د بندو لارو د دغه یو مغنم په 500 غوانه کانداري دي، یو د باغولي په 500 کانداري د درې کې دوه. نو موږ د داسې مشکلات سره مخ هم یو دغه موږ د دې حکومت ټول چارواکو ته د زمر راغوره کیږي په دغه د ازادي درجه ته. نو موږ د آزاد د دای سخت مشکلات سره مخ هم دي. نو دغه موږ आवाज وګړو څوک نه اوري، موږ چې وګړو وګړو سړی نه اوري.
زه زابل ولایت نه خبرې کوم. کوم چې دا څو انقلابونه زما په یاد کیږي، د شوروي انقلاب او د نور انقلابونه زما په یاد کیږي. دغه څه رقم مشکلات روسان دي په سی له کوم څه روان دي، ولس د کوم ولس د ولس د هم له هغه هم له حکومت اوس بیزاره، د هم له طالبانو بیزاره، د ول ټول څنګه دي خپل کار سره کوي، ټول طالبان ولس سره سي ولس له ټول بیزاره د حکومت اوس د هغې له کوم څه مشران څه سي دا کوم حکومت چې ارواک سي پر ودو دي دا ولس د وروي او کان هغه پر وکي دي ولس سي ولس له ټول بیزاره د نو دي باید له ولس سره دغه وکي همکاري وکي.
د کامرې د نن راهار ولې د شهزاد ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه کیږي.
پاکستانی راغلی و هغه د سرحدو کې مونږ ته هغه وویل د افغانستان حکومت زما له خوښه چې لیوا په مرکز کې پرېږدې مرکز کې څه کوي لیوا دغه ساتي ودي کوی د سرحدو ته دي کوی چې وګوري ملي سرحدو ته کوی چې باید مونږ ثنا ورکوي چې باید مونږ دې ثنا مفتي کړو نو باید دې مخه ونیسو باندې مونږ سلام ان شاء الله خپل مقامات کولای شو خپل سرحد ان شاء الله قراته سلمي شي
حامد حمیدی د کندهار د ولایت څخه مې ورور تاسو دې په ازادي راځي په حرادو ته زنګ وهره را
یو د هغو طالبانو څخه دا هیله لرم چې په افغانستان کې د خپل غرونو سره اوږه په اوږه جنګیږي د خپل د افغانستان دولت خرابوي اوس هغه وخت راغلی ده چې راځي په مقابل کې د افغانستان پوځ سره جنګیږي رئیس پاکستاني او پنجابیانو سره جنګیږي چې د افغانستان خاوره په توغندي ولي افغانستان دغه تاسو عزت عزت دا ناموس را حیام ده منګ په افغانستان کې ژوندۍ کو دا هغه ته حبات خدای نه کوم چې راځي جنگ لاس په سر راځي یو موټی شو
زه اټکم زه د افغانستان له اوسنۍ او راتلونکي دولت نه هیله کوم چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په رښتینې ډول ملي شي نه داسې چې د پښتو اوسیدونکي د پښتو کول یې پای جوړ کړي نه دا به ملي اردو شي ملي پولیس شي ملي امنیت شي د پښتیا ضرورت په مزار کې وظیفه اجرا کړي د مزار ځوان باید په کندهار کې یا په پښتیا کې هم په کوم بر ولایت کې دې ته ملي اردو ملي پولیس نه لګي چې د پښتیا ځوان او په پښتیا کې وظیفه هم اجرا کړي د پښتیا سړی په پښتیا کې کومندان نه وي نه ادب هغه وخت ملي شي چې د یو ولایت سړی لاسې په بل ولایت کې وظیفه اجرا کړي د بل ولایت افغان لاسې په بل ولایت کې وظیفه اجرا کړي
زه کومه د ولایت د سلطانو ولسوالۍ نه تاسو ته اړیکې دغه د بدخشان د ولسوالۍ نیول د دې حکومت وزیر دفاع د دې ټول د پاله شرم دی چې دای ته ونیول دا اړیکې ولې غوښتي وي چې د دې الټا پاوز او ملي ساتيري ناشې و اړیکې غوښتي دي کاغه چاله له ولا او کاسه په کول اړیکې نه کیږي وسه
نو ورداګو د سید آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیږي د سید آباد ولسوالۍ کې د موټرسایکل بندیدل باندې شوې دي نو د تاسو نو مخاهش دا دی چې دغه د ستونزې ته پام وکړئ چې د خلکو ډېرې ستونزې دي او د دولت په مخالف لوري کوم تاثیر نه دی کړی هماغه رقم نه امنی شته ده خو غیر د ملکي کسانو نه السلام
د کندهار او سمار پر سوالیت کمپلیټ د مزما د کندهار د مقامات صدا فایش ته د کندهار او سمار پر سوالیت چې د پاکستان ملیشا ځواکونه راځي چې وی دي کومه لو مقامات ایست غن جوړتني و سلام
ایران سوریا ته افغانان اصلي دا خبر حقیقت هم لري دروغ هم نه ده دا هغه وخت د جهاد مور د سوریانو په وخت فورګي هغه وخت د افغانستان د فتح خاصو خپل بیان دا سوریې چې ټوټه ټوټه سوریانو هغه وخت موږ د آذربایجان جنگ ته بولو خپل زه د سوریان ته خپل زه آذربایجان په تل لایم د آذربایجان په جنگ کې وخت موږ د خاصیت کې ده د ایران له خوا موږ ته خاره خپل د لګیدان چې موږ نو په تیارو کې او موږ د ګرانډوالانو سره خاوه لاندې شوو د لا وسم دوریا نادرا کړي یو څو جنگونه وانت د د دې تبلیغ خاطر به وایم تر تاسو تبلیغ دی خلک ته کوي دا چې جزاء ځل ته بور دي بس جنگ او تنخواګانې مو سره کوي یا سرګردان او پریشان او حالته دا خبره حقیقت هم لري چې یو سایت سری تقسیم افغانان استوي
زه د ورځې په هغه ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه یو قومي مشر حاجر راځي کوم تاسو ډیر خلک آزاد دي او ټول ولایت دې ته آزاد مو ټول مقامات د هیل کوم چې موږ ولسوالۍ برقرار ته کې وصله
زه د نن له هر ولایت څخه شهزاد ولسوالۍ زمون نه خلم او زمون نظر او زمون نه وړاندې کوي زه د افغانستان اسلامي حکومت نه زیاده یو اوس لرم چې د دې د اغلې څخه ونی یو دا لسته د پالیسي په یو کې هغه د غوډ ولې کوالي خور ولې کوي سره کوې د نړیوال چې د غوډ کوالي سره نه پاتې دي هغه د دې ځای سره نه د کوډري او د پالیسي د تدیر له پالیسي د سازمان له سره سره د حاضرې د پالیسي خلیل له پالیسي د خلیل له د دې ولې چې د پاتې دي د افغانستان اسلامي حکومت له خوا لري چې هغه د یو غلي څخه غلو مخاوني ورته د افغانستان ځکه د خپل د دې
د دې من راهار ولایت د شهزاد ولسوالۍ
د دې من راهار والی او د امنیت کمانډان د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت له ځای یو خواهش لارو چې
دولت قانون کې د امریکا یې راغلی موږ د دېست حکومت د دېست واسي د مالکي د امریکا غونډه ارتي غره وو او ځل ولې دې هغه نه کې او موږ نو نو د څو تنه دا خواهش لري چې دې مخاوني و چې د اخلي کو نه شو راغوه شي دې ګونه غوانه ته کې کتل کتل کې دې ګونه او غوانه چې د دې دا ولې چې هغه دې مخه ولسمه خلک نه وي ولسمه مخاوني ورشي
یو د کندهار ولایت مبارک ولسوالۍ ته تاسو ته ماشيما دا غوښتنه ده چې زموږ د غوړک ولسوالۍ باندې د دوه کال کې چې لار بند ده تقریبا اوس خلک دغه ته ولا هیڅ نه هم لري ته غرو په دشت باندې پر خپل ځان شاله یا هغه چم طالبان ګر کې حالت او یې شانې وروسته دی غوټي وروسته دی حتا چې غنې نه لا ورڅخه کې ورته نو ډېر د سمو سره مخامخ ځما د نور ټول چارواکو داخله د سمو د غوړک ولسوالۍ لارې ګر خلاص کې
زه خوانزاده مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان اسلامي دولت ګران هیواد ولسته تاجک پښتون هزاره ازبک ترکمن پشهیي شاري ته عرب ته دغه د سولې پیغام وړاندې کوم چې نوره سره یو افغانان شئ او خپل ګران وطن افغانستان ته خدمت وکړئ. ټول یو افغانان یو، که پولیس دی، که امنیت دی، که اردو دی، که طالب دی او که حزب اسلامي دی او چې هر څوک دی، ټول سره افغانان یو او د نورو هیوادو استخباراتي کرایو څخه لاس واخلئ او خپل ګران وطن افغانستان آباد کړئ.
زه غواړم چې د افغانستان کې سوله راشي او جنګونه لاړ شي او د توفک اڅخه تاسو باید قدم واخلي. زه مسلم د مخي د کلي اوسېدونکی
افغانستان کی سولہ راشی افغانستان خجور شو امونگا طول غاری جو افغانستان و طول حلق و تعلیم علا جو شو افغانستان تجاد من سختل حدیمتی تو و صلاح کرنائی
زاوالزار بگرزار دوئے دو شرزاد و سیدن کا جمون پا افغانستان کی زدہ طول و خیان دو متعلیمین و خیان دونا او متعلیمین و رونونا زد و خواهش کون چی دیدات ازدار کریوسی چی دی افغانستان خوری تا د افغانستان نه روسیا ته تعلیم ته زموږ تاسې استفادته نه وکړو چې دا هېواد مو په مخ لوړ شي. په سندرو زموږ هېواد په مخ نه ځي، نه په سندرغاړو کې، نه په دا نورو معاملو کې. خدای ته دې وګوري، قرآن ته دې وګوري چې نه دې د افغانستان رنګ بدوي، نه دې د مسلمان رنګ بدوي، نه دې د پښتنو رنګ بدوي. ایماخویاندو ته د لاندې موخه ده ډاکتر ته تلای شي. ولې د مخاله خو زه ته کوټه ته دینه شو کوي ډاکټر خالي ته تلای شي، ډاکټر ته تلای شي، ډاکټر مورو پلوري مالي مورو پلوري اول استاد چې د پلار د بیا ځای او استاد چې د مالین د کمالي مفهوم د کمالي ډاکټر له کمالي سره موثر مالي د ولې دا کومه دا کړه تعلیم چې کوي دا استاد یو ته نو استاد په مدونه د بیا ځای پلار دا د ځای مور دا حقوق لري.
معلوم نور الله دی د زابل ولایت د مرکز کلات سره په تماس کې يم. زموږ په ولایت کې اوس امنیت ډېر ښه شوی دی. منتها په ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه په ټپه ولاړ دي. د لوړ زده کړو په ځانګړي ډول د کورنۍ چارو وزارت څخه مو غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه کوي چې تر څو په هغه ولسوالۍ کې چې مکتبونه نه دي فعاله په هغه ولسوالۍ کې د معارف چارواکي وکولای شي په ولسوالۍ کې مکتبونه فعاله کړي. او د معارف وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه اړه زیاته توجه وکړي او زموږ د زابل ولایت ولسوالۍ لپاره مکتبونه د تعمیراتو د جوړولو لپاره د معارف ریاست بودیجه ورکړي. وسلام.
سلام خان احمد زین د فوسره د لشیرو لسلې د حضرت نه سما د قانون وزارت ته هله دا چې موږ د خوسره د سرحدي سیمه کې تلشتون لرو او زموږ په سیمه کې هیڅ یو مکتب شتون نه لري. او یو مکتب ته هغه کې سرحدي پولیسو خپلې پوستې جوړې کړې دي. مقصد زموږ ټول ماشومان او ځوانان ټول به سواد دي. هله کوم چې د خوست ولایت د بدرګټنې سرحدي سیمه ته زیاته پاملرنه وکړي ترڅو ښه په درس ورزل شي او خو راتلونکي زده کوونکي پاتې شي.
هیله کوم چې غمی زر تر زره وخوري د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو نه زیاته مننه کوم چې زموږ ستونزې تر چارواکو پر رسوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. ستاسو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای په امان.